السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیمه 2 بجې شوې د یو ساته پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي. د ترکیې په استانبول ښار کې د ګوبمی چاودنو له کبله د وژل سوي شمیر 83 تنو ته ورسید. د ترکیه حکومت وایي چې په دغه پیښه کې 168 نور کسان ټپیان سوي دي. د سوریه فعالان وایي د روسي هوایی حملې نن د پالمیرا تاریخي ښار له مرکزه د داعش وسلوالو د استلو سبب شوي، خو له هر څه وړاندې خبرونه د افغانستان خبرونه له ناجي سپي څخه ورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې د شفق په دویم پړاو عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د مبارک میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی چې نن یې د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، ول
من در این روز مبارک یک بار دیگر تمام مخالفان را با مذاکره
قرون عملیاتو کی لس نفرد.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د میلاد النبی په مناسبت وسلوال مخالفین بین الافغاني خبرو ته رابللی دي. اخوا د دولت اجرایی رئیس عبدالله هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد په مناسبت په یو پیغام کې ټینګار کړی چې ټول مسلمانان باید تر بل هر وخت د دینی اصولو په پام کې نیولو سره د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د ربیع الاول 12 د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد په مناسبت په اسلامي هیوادونو کې د میلاد د ورځې په نوم منځل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدیب سیاد نن آزاد رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې په رڼا کې به د دغو انتخاباتو نیټه معلومه شي. ښاغلی سیاد وویل چې یو شمېر پخوانۍ لایحې او طرزالعملونه اصلاح او بیا کتنې ته اړتیا لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل او رسمان یې خپل کار پیل کړ. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان ملپاسوال ولیجان سرحدین آزاد رادیو ته وویل چې د عملیات په تیرو دوه ورځو کې ترسره شوي دي.
زه چې معلومات لرم او کشپی ارګانانو را کړی دي په دوه ورځې کې چې موږ د تلانی په منطقه کې لرو 13 نفر مړي دي او 15 نفر زخمیان.
نوموړي وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال یې د مرکز ترینکوټ اړوند د تلانی سیمې ځینې برخې له وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ ولایتونو کې د شفق په دویم پړاو عملیاتو کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه وزارت ویان محمد راتمنش نن آزاد رادیو ته وویل چې د شفق په دویم پړاو عملیاتو کې چې په 12 ولایتونو کې پیل شوي یو شمېر برخې هم له وسلوالو نیول شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د ترکیه په استانبول ښار کې د غبرګو بمی چاودنو له کبله د وژل سو کسانو شمیر 83 ته ورسېد. د ترکیه حکومت وایي په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان سوي دي. ترکیه تر دغو بمی حمله وروسته نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړه. تیر شپه ناوخت په دغه حمله کې یو موټر بم حمله و چې د پولیسو موټر یې پنښ کړ او بل یې ځنوژن کې برید و چې تر سټیډیوم د باندې وسو. تر ځنوژن کې برید دوه ساعته مخکې په سټیډیوم کې د ترکیې د دوو وتلو ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقه وسوه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو نن ویل چې په وژل سوو کې 13 تنه پولیس شامل دي او 14 مشکوک کسان نیول سوي دي. د همدارز ویل چې د دې برید هدف ظاهراً بلوازد پولیس و.
دا یو بې رحمانه حمله ده. زموږ همکاران اټکل کوي چې دوی چاودنې شوي. یو سوځېدلی پلورنځي ته نږدې په باسکتاس سټډیم کې شوي، بله په مکه پارک کې شوي. دا ښایي یوه انتحاري حمله وي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي اردوغان د دغو حملو له کبله قزاقستان ته خپل سفر لغوه کړ. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ګومان کېږي په دغو حملو کې به کورد سختریزې وسلول لاس ولري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټن نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلوالو پر ضد پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي کارټر به د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د عراقي کردانو د خودمختار سیمې له مشر مسعود بارزانی او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف له قمندان ډګرمن سټیف تاونسند سره وګوري. دغه ائتلاف د عراقي ځواکونو مرسته کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي اشتن کارټر به د هغو پوځیانو مننه وکړي چې د داعش ډلې پر ضد په روانو عملیاتو کې برخه لري او د دغو سختریزو پر ضد د مبارزې لپاره به پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې په ناڅاپي سفر عراق ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ په موصول او د دغه ښار په شاوخوا کې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د داعش د جنګیالیو پر ضد جنګیږي. د عراق پوځ که څه هم د موصول یو پر څلورمه برخه نیولې ده، خو هلته یې د سختریزو وسلوالو د حملو پر شنډولو تمرکز کړی دی. د سوریه فعالان وایي د روسیې هوایي حملې نن د داعش جنګیالي مجبوره کړي د پالمیرا لرغونی ښار له مرکزه ووزي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي سختریزي وسلوال اوس د ښار د مرکز په څنډه کې په جګړه بوخت دي. وسلوالو پرون ناوخته پر دغه مرکزي ښار حمله وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي تېره شپه د سوریې دولتي پوځیانو د روسیې د فعال هوایي ځواک ملاتړ پر پالمیرا ټول تروریستي بریدونه شنډ کړل. د وزارت په حواله د روسیې هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال 14 هوایي حمله وکړي او تر 300 زیات سختریزي وسلوالي ووژل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دغه حملو کې 11 ټانکونه او پوځي وسایط، 13 نور موټرونه چې ماشینداري وسلې ورباندې نصب شوي وي ویجاړ کړل سوي دي. داعش ډلې پر پالمیرا لرغونی ښار چې تاریخي ساحې د یونسکو په لیست کې شامل دي د 2015 میلادي کال په می میاشت کې ولکه ټینګه کړې وه، خو دوی د روان کال په مارچ میاشت کې له دې ښاره ایستل سوي وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بریتانیا سفیر د ایران په باب د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می د وروستیو څرګندونو په خاطر احضار کړ. سفیر نیکلسن هاپټن پرون په تهران کې د بهرنیو چارو وزارت ته وروبلل سو چې د دسمبر پر 1 په بهرین کې د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې د میرمن می د څرګندونو په اړه توضیحات ورکړي. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د بریتانیا سفیر هاپټن ته ویل سول چې د صدر اعظم میرمن می دا خبره چې بریتانیا به په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې له ځواب ویلو سره مرسته وکړي داخله ده او د هغې خلاف اعتراض کوي. او د رومانیا په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. تمه کېږي د سوسیال ډیموکرات او دوو مرکزي شیاړخو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي. نظر پوښتنې ښیي چې د سوسیال ډیموکرات کاندیدان ښایي تر ملي لیبرال او بل ګوند د رومانیا د ساتنې تر ټولنې لږ مخکې وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي.
زه په دې مبارکه ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته راغلل.
د ورزګان ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت 90% برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د ورزګان امنیت قومندان سوایي
طالبان او خاورو د دې پلاس کې وو، زموږ خالي تعمیرات پلاس کې وو، واقعي ده
زده ده خبر تاییدوم اوس هغه سینه ده اوس موږ عملیات روان دي هرې خواته
که تر پای سره ملتیا وکړي دا یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته دې غاړه کیدی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالحکیم منی بل ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دله هڅو مننه وکړه او حقیقت وغوښتل چې په دې برخه کې نور قربانی هم ورکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د ارګ لخوا یو ور بیا پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته په غاړه خودلو سره د اسلام د ستر پیغام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم لارا تعقیب کړي. ولسمشر د څرګندونې د یکشنبې په ورځ پار کې د میلاد النبی یا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د زیږون د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړي. خاغلی غنی د غشان له دینی عالمانو وغوښتل چې سولې ته د هغه کسانو درابللو په برخه کې همکاري وکړي کوم چې د افغانستان د دښمنانو لخوا غولول شوي دي.
ز پدې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر پدې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي او خلق مو در پدره او نورو ته محتاج پاتې شي. برعکس زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې یعنی د سولې د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کېده.
د لومړي ځل نه چرک پر وسلوالو مخالفینو د سولې د خبرو غږ کوي، بلکې تر دې پخوا هم په اخترونو او یو شمېر نورو مناسبتي غونډو کې ولسمشر د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ولسمشر غنی په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې د بین الافغاني خبرو غږ کوي چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې له امریکې غوښتي چې له دوی سره د سولې مشروطو خبرو ته کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مسلکي مرستیال مولوی عبدالحکیم منیب له ولسمشر غنی نه د سولې په برخه کې د دده هڅو مننه وکړه او لا غي وغوښتل چې په دې برخه کې نور قرباني هم ورکړي.
جراس ماب جمهور رئیس تاسو دې موږ مشر یاستي د سولې لپاره موږ کوم لړۍ شروع کړې موږ حمایت کوو او موږ د تاسو نه خواهش کوو چې په دې لار کې جرأت نور هم وکوي قرباني هم ورکړي موږ در سره یو سو موږ او تاسو یوې دایمي سولې ته خدای تعالی جل جلاله ورسي او تاسو په سیر زه د افغانستان د دولت په مخالفینو باندې غږ کوم چې خپل مسلمان او افغانان ورونو سره په قربانۍ باندې سولې ته ځان ورسوي.
افغان حکومت په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو د سولې غږ کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمن د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کیدی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسی سره یو ځای شي. د دغه شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د میلاد د مبارک په درناوی له طالبانو هیله ده چې نور له جنگ وینو تیولو څخه لاس واخلي. دا په داس حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ د وسلوالو طالبانو له قوله لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د تیر پسیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات دي د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
هیچ گونه جواز شرعی نداره کسی که برادر مسلمان خودم میکشه.
هیچ شرعی جواز نلری چه تو خپل مسلمان رو روجنی او خپل هیبات خرابوی. دا دی مبارک ورځی پدرناوی دی صلح خیر وگنی، خبرو تکینی خپل غختنه دی وای او وینه تویدنه چې اخرت زیان رسوی بس کړي.
دا په داس حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایت لیکلی چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعده سره اړیکې ټینګې کړي دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره اوسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یوه سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. په خاطر دې د طالبانو زینو چارواکو او د سیمې زینو سیړونکو هیله خودلې و چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له زینو مشرانو سره اړیکې لري. د سولې عالی شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې رښتینې د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلې پیدا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي. دا چې طالبانو په ناڅاپي توګه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، د سیاسي چارو پوهان وایي چې د طالبانو د نوو څرګندونو لامل د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو لمسون او هڅونه ده. د سیاسي چارو پوه انجینیر متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د روسیې او ایران اړیکو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې له افغانستان سره د سولې له خبرو انکار وکړي.
د طالبان تحریک کې تغییر سیاست یګونه عوامل د روسیې مستقیم علني حمایت ده. د افغانستان د جګړه کې استخباراتي علاقات مخفیانه فعالیت کوي، اما بالاخره د فدراتیف روسی سفیر په صراحت اعلان وکړ چې موږ طالبان اسلامي تحریک نه حمایه معنوي کوو. ای حمایه معنوي باندې چې دوی اقرار وکړل ګویا نور حمایه هم شتسته. دغه نوی اړیکې چې طالبان اسلامي تحریک پیدا کړل دوی مدار بده کې چې موږ د افغانستان حکومت سره خبرو نکینو.
د یادونه ده چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پټو خبرو په اړه په خاطر دې یو شمېر رسنیو خبرونه هم خپاره کړي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه له وضاحت ډډه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی به د دریګونو کمیټو تر ارزونه وروسته د انتخاباتو د محلویش په اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان له انتخاباتو څخه د څاري یو شمېر بنسټونه شته ستونزو ته په کتو د کره ارزونو په برخه کې د یادو کمیټو کار ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور حال د واصل ویسل پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان شي. یاد کمیسیون وایي د اصلاحاتو په موخه یې خپلو درېګونو کمیټو ته شاوخوا دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپلې ارزونې بشپړې کړي چې دوی به له مخې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان او منشي ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د مالی، حقوقي او عملیاتي کمیټو د ارزونې پر وړاندې به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو محل ویش او نیټه معلومه شي. د ښاغلي سیاد په خبره یو شمېر پخوانی لایحه او طرزالعملونه اصلاح او بیاکتنې ته اړتیا لري.
د مونږ درې واړه کمیټې په خپل کار باندې پیل کړی ده. د حقوقي کمیټې کار دا ده چې هغه ټول لایحې او طرزالعملونه هغه بیا بازنګري کړي. د عملیاتي کمیټې او د ادارې او مالي کمیټې هم دندې سپارل شوې دي. عملیاتي کمیټه خپلې چارې سر ته ورسېده. هغه درې واړو کمیټو کارونه چې بشپړ شوي دي، مونږ د دې درې واړو کمیټو د تحقیقاتو نه وروسته بیا یو عمومی معلومات ترلاسه کړو. ان شاء الله دغه پرانا چې بعد مالیش لپاره تصمیم نیسو.
خغلی سیاد همدار ازویل دوی د دارالانشا بس هم اعلان کړي چې په شرایطو برابر کسان به دوی تخپل اسناد وسپاري او بیا به د انتخاب په هدف لا ډلې درې کسان ولسمشر ته معرفي شي. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1994 کال په پسرلي کې شوی وای، خو انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په خاطر لا هم دغه انتخابات نه دي شوي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره لا نویو کمیشنرانو څخه چې د غوراوي کمیټې لخوا تر یو لړ مراحل وروسته د یو لس پترس کې ولسمشر ته پیژندلی و. ولسمشر و تنه د انتخاباتو او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نویو کمیشنرانو شاوخوا دریو نه وړاندې د ولسمشر په وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کاري پیل وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغر بیا د اصلاحاتو په ترڅ کې د رامنځته شوو کمیسیونونو د ظرفیتونو په اړه اندېښنه لري او وایي چې تر ډېره به د دغو کمیسیونونو کارونه سمبولیک وي.
که چیرې هدف د ځینې سمبولیکو اقداماتو کول وي، خو دا که یو اداره متخصصه وي که نه وي نو هغه کولی شي. او که موږ غواړو چې داسې په واقعي توګه ځینې اصلاحات او ځینې قدمونه پورته کړو چې هم پروسې اصلاح سبب شي او هم د خلکو اعتماد حاصل کړو، نو دا خو ظرفیت ته ضرورت لري. په تعصب سره د کمیسیونونه داسې رامنځته شو، موږ ګورو لازم ظرفیت په تعصب سره نشته.
ښاغلی سپینغر وایي د رښتینو اصلاحاتو او د ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي. د نوموړي په وینا دغه ارزونې باید پټې نه وي تر څو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
اوس هم یو امنیتي مسله د ورزګان ولایت شورا وایي چې دغه ولایت 90% برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. ولایت شورا ټینګار کوي چې ورزګان ولایت امنیتي وضعیت اوس هم لګواک سره مخ دی او افغان امنیتي ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. بلخو د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د پاموړ پرمختګ کړی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه د شریف الله شرافت په راپور کې.
د پالین په خبره چې امنیتي ځواکونه په روزګان ولایت کې ځکه د پام وړ پرمختګ نشي کولای چې په خبره یې شمیر کسان په جګړه کې خپلې ګټې ګوري. د روزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې درې میاشتې پرته چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د ترینکوټ او ولسوالۍ پر مرکزونو حاکمیت لري او شاوخوا سیمې ټولې د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. نوموړي وایي چې د روزګان ولایت د شپږ ولسوالۍ لارې اوس هم له مرکز ترینکوټ سره د ترافیک پر مخ تړلې دي او افغان امنیتي ځواکونه د پاموړ پرمختګ نه دی کړی. د په خبره چې د ورزګان ولایت خلک په ډیر باد وضعیت کې شپې او ورځې تیروي او باید امنیت یې خوندي شي. شاغلی بارکزی وایي
هغه په سیمه ډیر کم پتی او ډیر خلک په کورو کې نه ته د مخالفین د تعجل سره ویلا چې دا شی د جمن غوښتنه کوي د مرکزی ادارې سره په جواب
لږ سره د ورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو له دولت څخه په خپل سیمو کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په مخه د عملیاتو غوښتنه کوي او وایي چې له تیرې درې میاشتې راهیسې سیمې د وسلوال طالبانو په لاس کې او له خپل کورون څخه دې ځای سوي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او باید عملیات په چټکۍ پر مخ ویسي تر څو بیرته خپل کورونه ته ستانه شي. د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
زما نوم خپل حیات لا دی. دوی وایي چې موږ پلانکې ځای ونیولې، هغه نه نیولې، بلګړې برتور سنیولې، مخته هیڅ حرکت نه دی کړی. شه نو زموږ په سیمه کې ډیر جنگ روان دي،
کورونه پاته، کورونه چور کړی دي، د چا سرایونه زموږ خپل سرای راسوي نه دي، شانګر سره موږ ایله د حکومت یو څه پرمختګ وکړ.
دوی پر دمایز د چوکۍ د پاره غلي دي یا خپل پیسې دخکې موږ د نه هیڅ نام راوستل نه امنیت راوستل دي، ما خپل جوب ډکې بس خلاص.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال وزی جان سرحدي د ولایتي شورا د مسؤلینو دا خبرې ردوي او وایي چې له تیرو درې میاشتو راهیسې وسلوال طالبان سخت ځپلي او امنیتي ځواکونه د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند تلاني سیمه کې افغان ګډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 13 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی سرحدي وایي
لکه رئیس صاحب چې وایي مخکې همدغسې و، 90 نن خاوره د دوی په لاس کې وه، زموږ خالي تعمیرات په لاس کې وو. واقعیت یې ده، زه د خبرو تاییدوم اوس هغه سینه ده، اوس موږ عملیات روان دي، هرې خوا ته شار ماسیرا ولی شار مته دغه څخه خلاص کیږي زب ماسیرا ولی
سرحدي وای چې د تیرو دوه ورځو د عملیات پر مهال د تلانی ځینې سیمې هم د وسلوال طالبان څخه نیولې. د ده په خبره چې عملیات اوس هم په یادو سیمو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي موسم پر رسیدو سره دفاع وزارت د وسلوال مخالفینو د ځپلو په موخه د شپږ دوه عملیات پیل کړي دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د حمله سیمه څخه د چهارشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا صوبې په ابټاباد سیمه کې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای والوتکل ولوېده چې د بهرنیانو او د پاکستانیانو یو شمیر کسان پکې ووژل شول. دا په پاکستان کې د الوتکو د لویدنې لومړنۍ پیښه نه ده، بلکې د پاکستان د هوایي شرکت ګڼې الوتکې لویدلې چې د پوځي واکمنانو په ګډون پکې یو شمیر افغانان او پاکستانیان وژل شوي دي. نور حل په دې راپور کې اورېدلای سي.
د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی او آی ټی آر د څلوېښت ډول الوتکه چې د خیبر پختونخوا له چترا څخه پلازمینې اسلام آباد ته روانه وه، د دې صوبې د ایبټ آباد په حویلی نومې سیمه کې ولوېده او لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان پکې مړه شول. د دغه شرکت د چارواکو په خبره په دغه الوتکه کې دوه څلوېښت مسافر او د الوتکې پنځه کارکوونکي سپاره وه چې ټول په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دغه الوتکې په مسافرو کې د پاکستان پخوانی سندرغاړی جنید جمشید چې اوس یې تبلیغ ته مخه کړې وه هم و چې له خپلې مېرمنې سره یو ځای مړ شو. سربېره پر دې چترال دولتي چارواکي ډیپټي کمشنر اسامه وړایچ، کورنۍ او درې بهرنیان هم په دغه پیښه کې ووژل شول. که اوس هم په پاکستان کې دا دولتوکې د غورځېدو تازه پیښه وه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول، خو تر دې مخکې هم د دې هېواد د هوایي شرکت الوتکې غورځېدلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په 1940 میلادي کال کې د دې هېواد تر جوړېدو وروسته تر دې دمه د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت شپاړس الوتکې په هېواد کې دننه بهر لوېدلې چې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق او یو افغان وزیر په ګډون پکې سلګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د دې هېواد د نړیوال هوایي شرکت پی آی او بوئنګ اوسه وړ الوتکه د 1950 میلادي کال د مئی په شلمه مصر ته د خپل لومړني پرواز پر مهال ولوېده چې ټول یو سل څلورویشت مسافر پکې مړه شول. تر دې وروسته د 1901 میلادي کال په اګست کې هم د دغه شرکت یو فوکر الوتکه د اسلام آباد له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته نسکوره شوه چې دېرش کسان پکې وژل شول.
اوس هم د ترکیې نه یو راپور. په ترکیه کې نن د تېرې شپې د دوو خونړیو حملو له امله ویر اعلان سوی او د دې هېواد ولسمشر قزاقستان ته خپل سفر شاته غورځولی. په دغو حملو کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، له دېرشو زیات کسان وژل سوي او په لسګونو نور ژوبل دي. جزئیات یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه په استانبول کې د تېرې شپې د دوه خونړیو حملو له امله نن په دې هېواد کې ویر اعلان شوی. د ترکیې صدر اعظم بنی علي ال دریم امر کړی چې ټول بیرغونه د نیم ځوړند وي. تېره شپه ناوخته د استانبول په مرکزي برخه کې د بسیکاس لوبغاړي ته نږدې پر پولیسو دوه حملې وشوې چې څلور دېرش کسان پکې ووژل شول. یوه موټر بم چاودنه د بسیکاس او بورساسپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د مسابقې له ترسره کېدو وروسته د لوبغالي د باندې وشوه. د دغې حملې سمدستي وروسته یو ځان وژونکي په څنګلوري مکه پارک کې ځان والوزو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې د څلور دېرشو وژل شوو کسانو په ډله کې دېرش پولیسان دي. د هغه په وینا د دغو حملو په تړاو دیارلس تنه نیول شوي دي. دا کرغیړنه او بې رحمانه حمله ده. زموږ د همکارانو د څېړنې په نتیجه کې معلومه شوې چې دوه حملې شوي، یوه بسیکاس لوبغالي ته نږدې له سوزر پلازا سره او بل حمله مکه پارک سره شوي چې ګمان کېږي انتحاري حمله وه. د استانبول د والی دفتر د ټپیانو شمیر یو سل شپږ شپېته ښودلی چې د شاوخوا شلو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغو حملو له امله ولسمشر رجب طیب اردوغان قزاقستان ته خپل دوه ورځنی سفر چې ټاکل شوی و نن یې ترسره کړي شاته غورځولی دی. د مصطفی ګلدور په نوم د استانبول یوه اوسیدونکي رویترز ته وویل چې دوی د په راتلونکي کې د دا ډول حملو څخه اندېښنه لري. زهیلمن یم چې چارواکي هڅه وکړي چې د نورو حملو مخه ونیسي. دا زموږ غوښتنه ده. موږ له امنیت پرته بل هیڅ هیله نه کوو. موږ له دوی غواړو چې زموږ امن یقیني کړي. د دغو حملو د غندنې په ترڅ کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د استانبول حملې وحشتناک تروریستي عمل یاد کړی او له ترکیې سره چې د ناتو غړي د خپل خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې دا سازمان د تروریزم د هرې بڼې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د ټویټر پاڼې لخوا په یو بیان کې ویلي چې زموږ زړونه او دعاوې نن شپه د ترکیې له خلکو سره دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم د یو بیان په خپرولو سره دغه حملې غندلې او ولسمشر اشرف غني د ترکیې ولسمشر او د هیواد وګړو ته خپل د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم د ترکیې چارواکو کومې ډلې ته د ملامتي ګوته نیولې. خو په وروستي یو کال کې استانبول او د ترکیې نور ښارونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو په نښه کړي وو.
درنو اوریدونکو دا محل په افغانستان کې د ماسپخیم دوانی می بجې شوې ناجه ساپ استودیو ته راغلې ده چې د دې محلن کورنی او نړیوال خبرونه درته اوروي.
اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د مبارک میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. د ترکیې په استانبول ښار کې د غبرګو بمی چاودنو له کبله د وژل شویو شمیر 83 تنو ته ورسید. د ترکیې حکومت وایي په پیښه کې 168 نور کسان ټپیان شوي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر نن د عراق پلازمینې بغداد ته ورسید چې له امریکایي قمندانانو او عراقي رهبرانو سره د داعش وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. او د رومانیا په پارلماني انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوې ده. تمه کیږي چې د سوسیال ډیموکرات او دوه مرکزی خيار خو ګوندونو ترمنځ به نږدې رقابت روان وي.
له ناجی ساپی څخه په مننې اوس هم مرزی احمدزی د دې سات اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د همدې مودې په نسبت څه باندې 40% صادرات زیات شوي دي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سږ کال په زیات اندازه تازه او وچه میوه او ترکاري بهرنۍ هیوادونو ته صادر شوې ده. خو نوموړی وایي چې د صادراتي محصولاتو پر وړاندې ستونزې موجودې دي.
داخلی تولیدات دومره ندی چې نور هیوادونو ته یا نور مارکیټونو ته ورسو. موږ د سرټیفیکیټ په برخه کې ستونزې لرو. اروپایي هیوادونه موږ نه په قوي سرټیفیکیټ غواړي. هغه څوک چې موږ نور هیوادونو ته صادرو باید د حکومت لخوا تایید شي، تاسو سرټیفیکیټ یا سند ورته ورکړئ چې هغه په نړیواله سطح قابل قبول وي.
ښاغلی پسرلی وایي چې دغه صادرات د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو ته شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان 95% محصولات واردوي او یوازې 15% صادرات لري. د کندز د ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې د روان 1495 کال په 9 میاشتو کې د دې ریاست په عوایدو کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته په روان کال کې څه باندې 8 میلیونه افغانۍ هدف تعین شوی وو، خو دوی تر دې دمه توانېدلي چې د دې ادارې په عوایدو کې 11% زیاتوالی راولي. ښاغلی جلالی زیاتوي چې دوی دغه عواید د مسافروړونکو او بروړونکو وسایطو څخه د خپل اوبور راټولولو، د ترانسپورتي خدماتو لارې او همدارنګه له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو له انتقالاتو څخه ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
اوس هم روغتیا د ژوند پر شتمنی پروګرام اوري چې د پښتو کې سرطان ته ځانګړې شوې ده. متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتن ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی بیماری سرطان، البته سرطان جلدی صحبت میکنیم. خب دوست عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب عبدالوکیل پروانی، پروفسور امراض جلدی که مهمان ما هستند در این برنامه صحبت کنند، گزارش تهیه شده در مورد سرطان جلدی را با هم یک جا میشنویم. پوست بزرگترین عضو بدن است که وظایف متعدد را بر عهده دارد. سرطان جلدی یکی از مشکلات پوستی است که متاسفانه در سالهای اخیر افراد زیاده مبتلا به این بیماری شدند. شماری از دکتران متخصص جلدی میگویند کسانی که بیشتر تحت شعاع آفتاب قرار میگیرند بیشتر به این بیماری مبتلا میشوند، زیرا آفتاب سوختگی به سادگی میتواند به پوست صدمه برساند. دکتر عبدالغفار همدرد، متخصص امراض جلدی، در صحبت با رادیو آزادی گفت سرطان های جلدی انواع مختلف دارد که برخی آنان کشنده هم می باشد. دکتر همدرد در مورد این که کدام افراد بیشتر در خطر مبتلا شدن به سرطان جلدی هستند چنین می گوید:
علت عمده سرطان جلدی شعاع آفتاب هست. کسایی که به اصطلاح دوامدار مقابل شعاع آفتاب روبرو هستند و اشخاصی که معمولا جلدای سفید دارند، مثل تایپای جلد به کاتگوری متفاوت تقسیم کردیم. در جلدت معمولا در سیستم جلدی همطور است که تایپ 1، تایپ 2، تایپ 3، تایپ 4 دارن. تایپ 1 و تایپ 2 جلدایی است که اکثرا جلدای روشن هست، جلدای سفید هست. و اشخاصی که جلدای سفید روشن دارن از جمله اشخاصی هستند که زیادتر در خطر سرطان های جلدی هستند. و فاکتور بیرونی که پیش از این اشخاص باعث میشه تا سرطان جلدی را ایجاد بسازه معمولا شعاع آفتاب هست.
دکتر عبدالغفار همدرد همچنان میگوید اگر سرطان جلدی به موقع تشخیص و محل سرطان در وقت کم توسط عمل جراحی برداشت شود، شخص مصاب به طور کامل صحت یاب می شود. بر اساس معلومات دکتران متخصص، مردان در مقایسه با خانم ها بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند. افرادی که پوست سفید دارند، افرادی که تعداد زیاد خالهای بزرگ به شکل نامنظم دارند، کسانی که در خانواده آنها سابقه سرطان جلدی داشته باشند و افرادی که در مکانهایی که ارتفاع زیاد دارد و بیشتر تحت شعاع آفتاب قرار دارند، بیشتر از دیگران به بیماری سرطان جلدی مصاب می شوند. دکتر همدرد همچنان می گوید در صورتی که تغییری در پوست شما ایجاد شود و خالها تغییر رنگ بدهد و یا هم زخم ایجاد شد که بهبودی نداشته باشد، حتما در اولین فرصت به دکتر مراجعه کنید.
تدریج اگر ما شما در قسمت در یک قسمت بدن خود یک زخم دوامدار داشتین که حداقل از 5-6 ماه اضافه تر سر از وقت گذاشته باشه، باید زیادتر جستجو بکنیم تا به دکترهای جلدی مراجعه بکنیم و در مورد از جستجو شلکای یکلوم سرطان جلدی هست یا نیست. فقط نواهی که به اصطلاح به شعاع آفتاب روبرو یک شخصی که به اصطلاح سن بالا داره و یک زخم دوامدار داشته باشه، یک علامی به اصطلاح مشخص است که میتونیم توسط از یک احتمالا بگیم ممکن یک سرطان جلدی تحسس کرده.
دکتران متخصص امراض جلدی میگویند کمتر قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب، به خصوص در ساعت 10 صبح الی 3 بعد از ظهر، استفاده از کریم های ضد آفتاب، استفاده از عینک آفتابی و لباس های مناسب به رنگ روشن از جمله کارهایی است که می توانید با انجام این کارها از مبتلا شدن به سرطان های جلدی پیشگیری نمایید. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر در مورد سرطان جلدی سوال دارین، میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب پروانی، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد سرطان جلدی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. سلام برای شما و شنوندگان عزیز. در قدم اول باید ما جلد را تعریف کنیم. که جلد چی هست، چی وظایفی داره. جلد عبارت از یک عضو بسیار مهم و حیاتی بوده که تقریبا 15-16% وزن تمامی عضویت را تشکیل میده. از نظر سطح 1.5 میلیارد متر مربع سطح ازی هست و از نظر وظایف، وظایف بسیار عمده و حیاتی داره که عبارت از تنظیم درجه حرارت است، تولید ویتامین دی، تنظیم تنفس است، تنظیم آب و الکترولیت های بدن است و دیگر وظیفه بریر فنکشن یا وظیفه معافیتی و دفاعیتی عضویت با عهده دارد. بنان یگانه عضوی است که با محیط خارج مواجه هست و با تمام عوارضات فیزیکی، کیمیاوی، بیولوژیکی، انتاناد، ویروس ها، تمام انمی جلد است که مبارزه میکنه و انسان از صدمات از این نجات میده. و همین جلد است که نمیخواد که این قم حادثات غیر مترقبه، حادثات پاتوژن، حادثات مرضی داخل عضویت شود و مبارزه صورت میگیره. جلد با مساوی یک عضو ایمونیتی، با مساوی یک عضو معافیتی فوق العاده در حفظ و مقاومت عضویت رول به سزا را داره. به صورت عموم اگر ما سر موضوع امروزی که سرطانای جلد است صحبت کنیم، سرطانای جلدی به صورت عموم به کاتگوری زیل تقسیم میگرده: سرطان هایی که سباقی هستند و سرطان هایی که غیر سباقی هستند. سرطان هایی که غیر سباقی هستند و بسیار مهم هستند عبارت از بزل سل کرسینوما و اسکواموس سل کرسینوما هستند که عموما در افغانستان سرطان هایی که بسیار اهمیت داره در نزد مردم ما همی بی سی سی یا بزل سل کرسینوما، بعدن اسکواموس سل کرسینوما یا اس سی سی. زیادتر این سرطان جلدی مردها را نسبت به زنها زیادتر مصاب می سازند و همچنین کسهایی که در محیط بیرون با شعای آفتاب مستقیما مواجه هستند، زارعین هستند، کاسبین هستند و در محیط ماحولی که پر از گرد و خاک است و دود است و بعضی تصفیه خانه هاست، همه ای ببخشید حالاتی است که بالای جلد صدمه وارد میکنه و جلد مصاب سرطانی جلدی میسازه. البته اسباب و عوامل مختلف داره. یکی از اسباب عمده و مهم از این که بعضی کسا با سرطان جلدی مصاب میشن موجودیت جلده هاست که جلده ها را ما به کتگوری مختلف تقسیم میکنیم که ما از نظر طبابت به نام اسکین فیت سپاتریک یاد میکنیم و یا به نام فوتو تایپ اسکین، یعنی اکسال عمل جلده در مقابل آفتاب ما به 5 الی 6 کتگوری تقسیم میکنیم. یعنی جلدهایی که دارای تایپ یک هستن جلدهای بسیار روشن و سفید هستن که چشمانشان آبی می باشه، مویایشان زرد یا بور می باشه. اینها کسایی هستن که در مواجهه با شعاع آفتاب زودشان می سوزد اما سباق تولید نمی کند، تن به وجود نمی آید، یعنی نقاط قوایی در نظری اشخاص به وجود نمی آید. جلد تایپ دو کسایی هستند که می سوزه اما ندرتا نقاط قوایی در جلد زیاد تولید میشه. با می قسم هر قدر که ما از تایپ دو سه چار پنج بالاتر بریم جلدا کمتر می سوزن اما نقاط سباقی زیادتر تولید میشه.
تشکر دکتر صاحب، صحبت خدا بعدم ادامه میتیم. آجی صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستند. سلام علیکم آجی صاحب.
خواهدم شدی محترم، سلام های خود برای شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میکنم، خدا کنه که صحت مند باشید.
تشکر، سلامت باشین آجی صاحب، بفرمایید.
سه پرسام داشتم از دکتر صاحب. چطور میتانیم که ایره تشخیص بتیم در جلد یک انسان که ایره سرطان جلدی گرفته؟ یک دو آیا ساری است این مرض از یک انسان به دیگه انسان سرایت میکنه؟ از سیو میشه آیا مرگ منجر به مرگ انسان میشه؟ و تشکر از شما.
سلامت باشین آجی صاحب، دفر سب بفرمایید.
بسیار تشکر جناب آجی صاحب، خوب سوال کردین. تشخیص سرطانی جلدی هر وقتی که در نواحی اکسپوز یا نواحی که لوچ است و معروض با شعای آفتاب است، اندفاعات جلدی یا دانه های جلدی بندازه سر دانه ماش نخود و یا بزرگتر پیدا میشه، او با مرور زمان بزرگ میشه و با مرور زمان به زخم یا قرحه تبدیل میشه، با هیچ دوای رسپانس نمیده، جواب نمیده. یعنی در اوایل این اندفاعات بی درد می باشه، نه خارش نه سوزش، و بالاخره به مرور زمان آیسته آیسته این به طرف زخم شدن میره و بزرگ شدن میره. معمول است که ما تمام کسایی که با اندکترین امراض جلدی مواجه میشیم نادیده میگیریم، سطحی فکر میکنیم، او را میگیم یک بخار عادی است. اما اگر ما مشکوک شویم که دانه چی است، دانه های جلدی فرضاً اولتر اکثریت مردمایی که در مناطق سرچیر زندگی میکنن و اولین دانه که میبره اگر یک هفته دو هفته دوام کرد میگن سالدانه است. اما سالدانه اعراض و علائم مختلف داره،
اما هر زخ هر دانه جلدی که و یا هر قرحه‌ای که دوامدار باشه با تداوی دواب جواب نتا زیاد شده بره، عمیق شده بره، او را ما با سوسپکت شویم یا اشتباهی به طرف سرطان جلدی کنیم. سرطانی جلدی هم یعنی عمومیتی که داره دو نوع است که غیر سباقی است، بی سی سیز و اس سیز، و زیادتر در قسمت های پیدا میشه که در آفتاب است، پشت دست است، رأس است، بینی است، گوش است، دو فک است و پیشانی است. این دانه ها به مرور زمان کلانتر شده میره، سطح مرکزش زخم شده میره و اطرافش گرد شده میره و دانه های بسیار مروارید شکل تسبیح مانند که بسیار خرد و نازک میباشه دیده میشه. لازم است که ما باید هر چه زودتر به دکتر مراجعه کنیم. در مقابل سوال دومتان که ساری هست، به هیچ وجه از یک شخص به شخص دیگری انتقال نمیکنه.
ساری نیست. شما ادامه بتین.
و همچنین
مرگ میشه گفتم.
مرگ از اگر در وقت و زمان تداوی شود، قبل از وقت، با وقت و زودتر تشخیص شود، یک نوع بی سی سی که البته قدر میتاستاز نمیده، انتقال نمیکنه، ناحیه را به صورت موضعی تخریب میکنه، امکان داره سالها بر 10 سال 20 سال دوام کنه، خدای نخواسته اگر تداوی نشه باعث مرگ میشه. اما یک شکل دیگه به نام اسکواموس سل کارسینوما، او زودتر به قرحه میره، زودتر انساج مجاور خود تخریب میکنه و میتاستاز میته، امکانات حیات در او کمتر است و امکان داره که منجر به مرگ شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما قاری صاحب عبدالاحد از لغمان روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
السلام علیکم خوان نازنین، زورتان بخیر. فرشته جان هستم خدمت شما، سلام خدمت مهمان عزیزتون، سلام. بنده قاری عبدالاحد ابرزاده از ولایت تخار و رسولیش که میشتم از گرفته.
بسیار زیاد خوش آمدین قاری صاحب، بفرمایین.
لطف کردین. من جناب دکتر سلام اکشن سوال از پیشتان داشتم. اوی هست که در سلام اول یعنی مسئله سفید پوست هم مطرح کردن که من جلد خودم سفید پوست هست، باز در زیر پوست که هست، من در سابق یک کمک دانه داشتم، در اون دانه برامده بود، این دانه را مز ما تداوی نکردم، اما گفتم خودش خوب میشه بیداری که هست، اما دانه خودش به حساب فعلا کدام اخ گم میشه و کدام اخ باز مثلا یه دبود هست در رویت در جلدم مثلا نمی برای بسانی که مستقل برای در زیر پوستی امی روی میکرد امو چیز هست، امو ریشای ازی هست کدام هست که مثلا ما بزرطرین مثلا امام نکرم یا مثلا در زودتر در آفتان که برای این خواستن این بسار این به حد خارش میکنه که بیتی الفاظ و اندازه بیر از حد و اندازه بعد از او در صورت ازی که خواب چی میکنه مثلا این خارش میکنه بازمی دروباری آفتاب که بگردم در آفتاب در خشتنه میتونم بازمی آفتاب در لفتاب که بخوره فکر میگم که هم کسی خطر شقو همه روی مرا پاره کرده روید همی قدر سخت میکنم این خوی هم که تقریب خودم باز از دکتر سان من یه سوال من یه است که این امرای جلوگیریش خودم را میباشم مثلا چه خشم میده سرطان پوست جلوگیری شده یک مثلا سوال بعدی ما این سر از پوستش ما البته بسیار زیاد ببخشیم
خواهش میکنم
با توصیه دکتر صاحب کدام پاریزی داره باید از کدام غذا استفاده شوه یا از کدام غذا استفاده نشه؟ یعنی این سوال هم بود خوار محترم اگر تحصیل
سلامت باشین زنده باشین برادر بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
مهربانی جناب برادر، سلام براتون عرض میکنم. از این که جلد شما سفید است، گفتیم که سفیدی هم تایپ یک از دو سیس، یعنی تایپ اول و دو جلدهایی هستند که به نهایت سفید هستند، موهایشان زرد است و چشمای آبی دارند. اینها در مقابل شعاع آفتاب بسیار جلدشان زود میسوزه و قسم نقاط قهوه‌ای پیدا نمیشه. این جلدها حساس ترین جلد هستند، به خصوص در نواحی آفتابی. او بخاری که شما در وجهتان است، امکاناتش میره که سابق شما جوانی دانه را تیر کرده باشین، سابق در سنین جوانیتان امکان داره او به صورت درست و اساسی تداوی نشده باشه و حال بقایش مانده. یکان وقت انسان که در محیط بسیار گرم میره یا در محیط بسیار داغ میره، امکان داره یکان سوزش‌ها و خارش‌ها پیدا میشه. ای نگفته نباید که هر دانه جلدی یا هر امراض جلدی سرطان نمیشه. این بسیار شما متوجه باشین. و این امکان داره که یک اکتینی کراتوز است که یکی از اندفاعات جلدی پری کانسروز است که اگر به صورت درست تداوی نشه، تشخیص نشه، بعد از مدت طولانی یا سالها امکان داره تحول کنه به سرطان جلدی. به هر صورتش الرژی های جلدی، کانتکت در متایتس هم میتونه باعث اندفاعات جلدی شه و خوردن بعضی ادویجات غذاها میتونه باعث بروز اندفاعات جلدی شه که او با وقتی که در آفتاب مواجه شوین یا وقتی که با گرمی و یا چیزهای سردی مواجه شوین امکان داره که بعضی خارش های جلدی پیدا شوه. اما چون فضل خدا نه قرحه داده نه زخم داده، انشالله او سرطان نیسته. در مورد جلوگیری که جلدایی که دارای تایپ سفید هستن یعنی تایپ یک هستن، دوستن، سه هستن، اینها باید از شعای آفتاب باید دوری کنن، جلوگیری بکنن. اما بعضی اوقات ضرور است که انسان کار غریبی و وظیفه خود دوام بده. از دواهای ضد آفتاب از فیصدی 10 الی 100 در تمام بازارهای تجارت در تمام دواخانه موجود است که برای تمام افرادی که جلد سفید دارن دوای ضد آفتاب توصیه میشه که ها تقریبا روز 2 مرتبه اگرچه بتانن هر 4 ساعت بعد استفاده کنن، اگر نمیتونن قبل از اینکه به بیرون میبرن نیم ساعت قبل همین دوای ضد آفتاب باید در قسمت های روی خود چرب کنن براین و میتونن که بعد از چاشت هم دوباره همین حالت دوام بتن. این یگانه چیزی است که میتونه که انسان از سرطان جلدی نجات بده، بخصوص نزد اشخاصی که جلدشان داره رنگ سفید داره. و همچنان کوشش کنن که بر علاوه ای که از پومادا یا کریم های ضد آفتاب استفاده میکنن، از چیزهای مصنوعی، کلاه، دستکش، لباس های محافظوی، اینها هم میتونن که استفاده کنن. کلاهایی که بتونه که آفتاب منعکس بده، سایه تولید کنه، چتری، اینی گپا. این یگانه وقایش است. در مورد غذا، هیچ نوع غذایی نمیتونه که منحصر باشه که سرطان جلدی را کم یا زیاد کنه. شما میتونه از هر نوع غذا شما باید استفاده کنین، با جز اینکه بعضی مواد کیمیاوی از در بیرون که از طریق انشاق، وقتی که انسان انشاق میکنه او میتونه که به مرور زمان باعث سرطان جلدی شود که انشاقی از مانند گرد خاک، دود سگیر، دود غبار، دود بعضی گپای دیگه، خوردن چاهای ملوث، ای هم یک رول امداره داره. بعضی جاهاست که آب ملوث، آب چا بسیار ملوث است، میتونه که باعث بروز سرطان جلدی شود. بله،
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، شما همین لحظه میتونین برنامه صحت سرمایه زندگی را به شکل زنده در صفحه فیسبوک تان هم مشاهده کنین. آدرس فیسبوک ما است facebook.com/azadiradio. شما میتونین دمیجا پیشنهادات و نظریات تان بونین تا دکتر صاحب پاسخ بگوین. حالا یک دوست دیگه ما روی خط هستن. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام علیکم، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
خوش یکی رو خوری عبدالحیات خاکسرین به پروان ولایت من.
خاکسر سر بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین بگوین سوالتانه.
آقا پختنه ما دکتر سر ندار ما هم کلی دست موضوع نه خارج خوین تا هم ده زغه ده سالدانه چیزه ده غد سه ایلت تایی که یو انسان اخیزی ده زیاد تاین مخبانی ده غمانی رخیزی ده دی ایلت و لامل چه ده
تشکر جناب خاکسار صاحب. سالدانه شما میفینی که یک مرض پارازیتی است. سالدانه یک مرض جلدی است، میتونه هم مرض حشوی یا داخلی هم باشه، از باعث گزیدن یک نوع پشه فیلیبوتیم معنس از حیوانات خانگی مانند سگ، پشک و بعضی چیزا پشه از او او را میگزه، ملوث میشه، بالاخره او میه بالای جلد انسان میشینه و جلد انسان هم میمکه. این بخصوص از طرف شب رخ میده، بخصوص در وقتی که انسان برهنه خواب باشه، بخصوص جاهایی را میگزه که متبارز باشه مانند نوک بینی، فرزند پیشانی، لب و جاهایی که اکسپوز باشه، لج باشه از طرف شب. یک مرضی است که از طریق پشه انتقال میکنه. خاکسار صاحبی تو نمیشه که مستقیما از طریق کانتکت مستقیم تماسی جلد با جلد با یک دیگه انتقال کنه، برعکس از طریق انتقال پشه از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنه. امیدوار هستم که فهمین.
تشکر دکتر صاحب. پیشنهادی همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب. قاری صاحب سلام علیکم.
اول پریشانی داخل سلامون و تاسو لاندې کوم دا آزادی راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو زه ساینس د پروګرام په اول سر کې نه وم. پوښتنه مې دا ده چې دغه سرطاني جلدي چې ورته وایي دا اصلا څنګه پیدا کیږي، قسم دی انسان څنګه وپوهېږي چې زه په دغه سرطان اخته یم؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا په شین پورې هم اړه لري، یعنې که پیدا کیږي پر کوم سین باندې انسان پیدا کیږي؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده څنګه کېدلی شي چې د سرطاني جلدي په باره کې هغه خلک او قصباتو په دیاتو کې اوسېږي او هغو ته آګاهي ورکول شي؟
تشکر بسیار زیاد. پشتون صاحب بشنوین از طریق رادیو.
سلام جناب پشتون صاحب، در مورد ازی که ما چطور بفهمیم که سرطان جلدی هست، پیشتر ما برای یک شنونده های عزیز جواب دادم که سرطان های جلدی میتونه خبیثه باشه، میتونه سلیمه باشه. سرطان هایی که ما او را به نام مالیگنانسی میگیم و بیناین میگیم، بیناینش سلیم است، مالیگنانسیش خبیثه است. BCC یا بزل سل کرسینوما یگانه سرطان جلدی است که زیادتر در قسمت های پشت دست و نواحی اکسپوز، در لب، در پیشانی، در بینی، در ذروه انف و در قسمت گوش نودولک ها یا انتفاعاتی پیدا میشه که سیر مزمن یا دوامدار می داشته باشه، با هیچ ملهم و پومادی جور نمیشه، بالاخره استایست بزرگ میشه و به قرحه یا به زخم تبدیل میشه. وقتی که به زخم یا قرحه تبدیل شد، به مرور زمان وسعت پیدا میکنه. وقتی که وسعت پیدا کرد، خون پیدا میکنه، خونده میشه، کناراش غیر منظم میشه و درد پیدا میکنه، بالاخره عمیق میشه. اینی وقت است که ما شما باید بفهمیم که خدای نخواسته، خدای ناخواسته زخمی است که به طرف سرطان شدن رفته است. اما ما توصیه میکنیم برای تمام هموطنان عزیز خود که اندکترین اندفاع جلدی که در روی خود میبینن، در دست خود میبینن و مشکلات جلدی رو میبینن، برای وقایش باید هرچی زودتر برای دکترای جلدی و متخصصین جلدی مراجعه بکنن و ایرو نادیده نگرن و از دواهای خودسرانه و دواهایی که از طریق غیر دکترای مسلکی توصیه میشه باید تیره جلوگیری بکنن. از نظر از اینکه سن چه رول داره جناب آجسته؟ سن هر قدر سن که بزرگ شده بره و سن بالاتر شده بره، یعنی مساعد میشه که انسان به سرطان جلدی مواجه شه. برای ازی که مقاومت عضویت پایین میه، جلد امو خاصیتی که در جوانی داره در سن پیری کمتر شده میره و نمیتونه که در مقابل حوادث فیزیکی و بیرونی مجادله بکنه. از اون خاطر کسایی که سن بالاتر دارن میتونن که یا به سرطان جلدی نظر به مساعد بودن ژنتیکی یا محیطی، هر کس نمیتونه که سنش 80 باشه سرطان داشته باشه، اما میتونه که بعضی کسایی فامیلی هیستوری یا تاریخی فامیلی دارن میتونه که 11 داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. سوالات برادر عبدالواحد از لوگر روی خط هستن، میگیریم بعد از خبرای ساعت 3 باز میشه شما بهشون پاسخ بدین. بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. سلام برای شما همچنین.
اوه دکتر صاحب، دما اوه گفته سوال داغ ده، دما یو څلور کلانو د سلطنۍ په مخ باندې وی بیا مې پیشکاری او توخت زښت ډیره پیشکاری دی غوخه ورتللې، بیا خوشو وس ترلای وس بشپارس کلانی غلک هر په سرلای دغه سلطنۍ بیا را کفری دی زیاتی بس مخ یو اخو او بل اخو دای لای زری ته نه لري کې لري دغه چیرته بوزم دې دغه پښتنه مې دسک کوله.
بسیار زیاد تشکر عبدالحق جان. دکتر صاحب بفرمایید، بسیار مختصر پاسخ بگویید برادر... که ساعت 3 وقت خبران نزدیک میشه، بفرمایید.
برادر قنعی، طوری است که به نام لوپید لشمانایس میگیم، یک شکل مزمن و دوامدار سالانه هست. این تداوی سیستمیک کار داره، میتونه هر سال این نقص کنه و پیدا شوه، اما راه علاج از این اونمو تداوی عضلی است که از پیچکاریایی که استفاده شوه که در عضله زرق صورت بگیره به مدت معین، یعنی 21 روز. اگر شما خواستین شفاخانه عاجل ابن سینا در خدمت است، بیاین اونجا انشاءالله ما تداویش شروع میکنیم، دوایش مجانی است، خود بر شما مایل تداوی کردیم که خیر میروید.
تشکر دکتر صاحب. میشه بسیار مختصر بگوین که استفاده از لوازم آرایشی بر خانم ها یا سرطانزا میباشه؟ یعنی بعض لوازم آرایش که استفاده میکنن.
سوالی است که باید هر جا میشه و همگی باید این فکر است، اما بعضی مواد کیمیاوی بالای جلد تاثیرات سو داره تاثیرات کارسینوجنیک داره، اما این نمیشه که تمام فیشان یا تمام اودی که به سر سرطان شد سرطان شود، این بسیار نادر است و صورت نمیگیره، اما باعث الرژی های جلدی میشه.
حساسیت
رو باید کور آدم باید متوجه باشه، از اون چیزایی که باعث حساسیت میشه، باعث الرژی میشه، رو باید از اون جلوگیری کنه و دوری کنه. اما بعضی مواد کارسینوجن هست که اگر به صورت دوامدار مزمن استفاده شوه و او با شوای آفتاب مواجه شوه،
یعنی شوای آفتاب نقص داره،
شوای آفتاب 100% نقص داره برای جلد انسان. اگر شما شوای آفتاب بسیار مزایای بسیار زیادی داره که از طریق خداوند برای ما شما را نازل کرده، اما مفادهای هم داره و ضررهای هم داره که یکی از ضررهایش اینه میست که کسای در جلد باعث بعضی امراض میشه که ما فوتودرماتایتیس میگیم. بعضی امراض جلدی است که با اثر شوای آفتاب ورس میشه، زیاد میشه. بعضی امراض جلدی است که فرضاً با اثر شوای آفتاب تداوی میشه. ما تو نمیگیم که شوای آفتاب با کلی نقص داره. یکی از بسیار چیزایی که فایده میکنه برای شوای آفتاب تولید ویتامین دی است. فرضاً که وجود شما با ویتامین دی 90% ویتامین دی از طریق شوای آفتاب تولید میشه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو زودی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب عبدالوکیل پروانی متخصص امراض جلدی با ما هستند تا در مورد سرطان جلدی صحبت نمایه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و نظیفه محبوبی خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها: رئیس جمهور غنی حمله مرگبار در ترکیه را اعمال ضد بشری